Sur. د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ازادي رادیو لوري د جوړې شوې غړې فرهنګي غونډې راپور برابر کړي.
اینا بران دوختن گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر
پا هنر جاج کې یو شمیر لیکوال د اروخاد ننګیال او رازق فانی په ژوند او کارونو غږیږي.
د دې وخت هغه انتقادي مسایل د ډېر په مهارت او په عاشقانه ترکیباتو کې راول.
فنکار برخه کې لیکوال او ژورنالیست ګل رحمان رحمانی د اروخاد ننګیال او فانی فن راسپړي.
ځکه د دوی ارمانی او ایډیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه یو رسیدلي او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه کړکۍ واوري.
ته پوهیږې زما خدا ټولې خوښېږي خو هغه د مرجان لور نه ده، سمه د کوی قف خاپېرې ده.
ادب جام کې به د اروخاد ننګیال او فانی شیرونه د هنرمند حفیظ الله گردش لخلی واوري.
هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم.
او په ورخمین خیال کې به د پوهنوال بریالي با جوړی لخلی د اسحاق ننګیال شیر واوري.
یو پلوم چیرته لوري ستا په لار زرغون شوی، یو پلوم چیرته لوري ستا په لار زرغون شوی، یو لوټ می اوس لبادو لباران سروي.
پوروړي څه د تاک د پیغلې نه یو، هر یو رګ زموږ د سرو وینو افشار دی. همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشند، دل من به شیشه سوزد همه سنگ می فروشند. روانه د غوی میاشت د همدغو بیتونو د خالقانو اروخاد اسحاق ننګیال او اروخاد رازق فانی د تلین میاشته. ازادي رادیو د هیواد د دوو نوموتو شاعرانو د یاد په مناسبت ځانګړي غونډه جوړه کړې و چې پروانه خبرونه کې به ترې خبر شي. موږ نننۍ رادیو مجله د افغانستان د معاصر شعر د دوو بنسټ ایښودونکو اروخاد ننګیال او اروخاد فانی ژوند او فن ته ځانګړي کوو او د مجلې دا غنه د هغوی روحونو ته ډالۍ کوو. په پیل کې له ناجیه صاحبۍ د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
پوهان محمد رسول باوری وایي په هیواد کې به ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژندل شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوری په هغې روزنیز کارګاه کې چې د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په مقصد جوړه شوې وه، د دغو میراثونو په پیژندلو او ساتلو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې دغه وزارت هلې ځلې کوي چې ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژني او فهرست یې جوړ کړي چې دغه میراثونه دې په نړیوال لیست کې شامل شي. د زیاتوي چې د فرهنګي میراثونو ساتنه او پراختیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کاري لومړیتوبونو کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې له یونسکو څخه د همکارۍ مننه وکړه او ویل چې یونسکو د دغو میراثونو د ساتنې لپاره یو پلان جوړ کړی چې کېدای شي په دې لاره کې ګټور وي. په افغانستان کې د یونسکو رئیس ویل چې یونسکو له افغانستان سره په فرهنګي برخو کې همکارۍ ته چمتو ده. د زیاته کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې ولړ ګامونه اخیستي دي خو لا هم زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. د لوګر د عینکو د کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو نوی پړاو پیل شو. د لوګر د عینکو د مسو کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو لسم پړاو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په شتون په رسمي ډول پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت معین عبدالرزاق امیری، د لوړو زده کړو وزارت معین د لوګر والی محمد انور خان اسحاقزی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځینو ادارو رئیسانو د لوګر د عینکو د مسو د کان لرغونی ساحې او د هغه ساحوي موزیم وکوت. د عینکو د مسو د کان د کیندنو د پروژې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د عینکو د کان لرغونو ساحو د کابو 15 کیلومتره مربع ځمکې ساحه احتوا کړې ده چې په 160 سیمو ویشل شوې ده. د زیاته کړه چې په دغو ساحو کې له 2009 میلادي کال را په دې خوا کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې ترې کابو 3000 منقول اثر د کابل ملی موزیم ته لیږدول شوې دي. ښاغلي خیرزاده زیاته کړه چې د تیر کال په بهیر کې د عینکو د مسو د کان له لرغون ساحو څخه 991 آثار ترلاسه شوي او د کابل ملي موزیم ته لیږل شوي دي چې تر اوسه پورې د دغو ساحو د کیندنو په سلو کې 60 کار پرمختللی. او د پښتو او دری ژبې د اوسني شعر دوو پیاوړو شاعرانو اسحاق ننګیال او فنی یادغونډه ترسره شوه. دغه یادغونډه د غوی د میاشتې څلورمه له غرمې وروسته په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د ازادي راډیو د ښوونیزو خپرونو څانګې لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو، شاعرانو، د پوهنتون استادانو او د دواړو شاعرانو مینهوالو پکې ګډون کړی و. په دې اړه زموږ همکاره مریم توخی راپور لري.
ازادي راډیو د هیواد دوو نامتو شاعرانو ارواښاد اسحاق ننګیال او ارواښاد رازق فانی یادغونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د تېرې سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، پکې د هیواد ګڼو فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو د پښتو تعلیمي برخې ایډیټر محبوب شاه محبوب وایي چې له یادې غونډې څخه یې موخه په هیواد کې د ګډ فرهنګي او هنري غونډو جوړول دي.
پښتنو او دری ژبو فرهنګیانو ترمنځ هغه واټن چې پخوا رامنځته شوی و دغه واټن راکم کړو، دوی په یوې چرګۍ سره راټول کړو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین فاضل سنگچره کې د ازادي راډیو دا اقدام وستایه او دا ډول غونډې یې د پښتو او دری ژبې د فرهنګیانو د افکارو د تبادلې ښه موقع وګڼله.
یک ابتکار بسیار خوبی را اینا برای انداختن، گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر نامدار افغانستان.
ده هغه په خبره کې چې دا ډول غونډې زیات شي نو د پښتو او دری ژبې په هنري ادبیاتو به ځانګړي مثبت اغیز وکړي او لیکوالان به یو د بل افکارو خبر شي. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی درواښاد ننګیال او ارواښاد فانی د ژوند او کارونو په اړه وغږېد او یاد شاعران یې په افغانستان کې د معاصر شعر له بنسټ ایښودونکو څخه وشمیرل.
د وخت هغه انتقادي مسایل د ډېر په مهارت او په هغه عاشقانه ترکیباتو کې راوړل، یعنی ښکلا او سیاست یې سره یوځای کړي وو.
په دغه یادغونډه کې د ولسمشر د سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سربیره، ګل رحمان رحماني، استاد مجیب مهرداد، انور وفا سماندار او حفیظ گردش خپلې ویناوې وکړې. ارواښاد اسحاق ننګیال په 1915 کال زیږیدلی او په 1908 د ثور په اتمه نیټه مړ شوی او ارواښاد رازق فانی په 1922 لمریز کال زیږیدلی او په 1906 د ثور په دویمه نیټه مړ شوی دی.
ارواښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بی جوړی شاعر و چې د خلاقیت یو داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورینه د عرش مالک په هر چا نه ده کړې. دی د یو داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شعر ډیر غښتلی و. هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله، خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن سفر کې فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې هم شعر کښلی. د کندیا بی غږی پورته کړی، د یتیم سیری گریوان یې ژړلی او د خپل کلی د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللی مستۍ او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت کړی و، هر کس غږ کاوه چې وی وژنی، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو د غږ کړی چې پام کوه ماشی ته ګوتې مه وروړه. بلخوا رازق فانی د یوې داسې زوریدلې او کړیدلې کورنۍ شاعر دی چې د هرې نادودی ازمیښت پرې شوی. په داسې دور کې چې چا د مینې نوم نشو اخیستی، په داسې زمان کې چې چا د وخت له دورنګۍ پرده نشو پورته کولی، فانی دا جرأت وکړ. ازادي راډیو تیره اونۍ د ارواښاد ننګیال او ارواښاد فانی یادغونډه جوړه کړې وه. په هنر جاج کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی، د کابل پوهنتون استاد پوهندوی احمد ضیا رفعت او د ولسمشر سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال د ارواښاد ننګیال او فانی د ژوند او فن جاج اخیستی.
هنر جاج.
ننګیال څوک وو او څنګه دغه پاولیو ته ورسېد؟ د لغمان د الینګار د بسرام په کلي کې یو ماشوم پیدا کیږي. او څوک څه خبر دی چې هغه نه بیا راتلونکي کې ننګیال جوړیږي. خو دغې لارې ته د رسېدو لپاره بیا ډېر هلې ځلې کوي او ډېر زحمتونه ګالي. په لومړي سر کې دی هغه ابتدایي زده کړې په خپل کلي کې کوي، بیا راځي د لغمان د روخان لیسه وایي، او له هغې وروسته راځي کابل ته، او په کابل کې د څارندوی اکاډمۍ کې دی شاملیږي، او په 1955 کال کې دی د څارندوی اکاډمۍ تدریسي غړی کیږي، یعنی استاد کیږي. هلته یو دوه کاله تقریبا نوي تیره چې د افغانستان سیاسي فضا بدلیږي، او دی د هغه ځای نه ځي وزارت داخلې ته. په وزارت داخله کې دی، چون د شاعرۍ سره پخوانه علاقه وه، شعر یې ویل، ولې دغه سیاسي فضا په ده باندې تاثیر کوي. او دلته زما ځینې دوستان شته دی چې دغه وخت په افغانستان کې د پښتو او د فارسی شاعري شعاري شاعري وه، او د ده دوه لومړني کتابونه چې یو یې ډالۍ ده او بل یې سپېره ډاګونه او غوړېدلې بوزغلي، دا هم د هغه هوا تر تاثیر لاندې و. ولې کله چې دغه غونډې چې ما یادې کړې دغه فرهنګي غونډو کې دی هم شامل سړی و، او دا غونډو تاثیر په ده باندې وشو، بیا نو هغه شاعري هغه لاره هغه کیسې ټولې پرېښودلې، او ده داسې شاعري پیل کړه چې هغه د هنر په لحاظ د پیام په لحاظ یعنی جاویداری ده، او اوس هم خلک په علاقه باندې لولي او په راتلونکي کې به هم لولي. او د هغه وخت ده چې د ده نوې مجموعه چې چاپ شوه درېیم، البته چې د ده ټوله لاره پکې تغییر شوې وه، هغه څه شو؟ هغه شیبې او هغه کلونه، که غلطي نه کړم، هغه شیبې هغه کلونه چې چاپ شوه ډېره وستایل شوه. او زموږ استاد دغه شاعر تقریبا دغه د شهرت پوړیو ته ورسېده. له هغې نه وروسته د ده بله مجموعه چې منځته راغله او چاپ شوه هغه څاڅکي څاڅکي وه، چې د څاڅکي څاڅکي په چاپېدو سره خو زما په یاد دي چې په کابل کې په پښتني فرهنګ و ادب کې یو هنګامه جوړه شوه. هنګامه په دې معنا چې بیخي چې په تمام معنا ورته شعر وایو، هماغه شعرونه ده په څاڅکي څاڅکي کې راوړل. چون د ده د تلین غونډه ده، دغه خاطرې ما ته را یادېږي، متاسفانه بد وختونه د مجاهدینو نظام چې راځي او دولت سیستم بدلیږي، په هغه وختونو کې دی ډېر ځورېږي، ډېر ځورول کېږي، او ډېر په سختۍ سره دلته شپې ورځې تېروي. هغه دور چې تیریږي وروسته د طالبانو وخت راځي، او د طالبانو په وخت کې دی بیخي مجبوریږي چې کابل پرېږدي او پېښور ته کډې شي. دوستانو ټولو خوښه دا وه چې دا باید دلته کار شروع کړي او هلته یې کار شروع کړي، خو دا کار د ده دوامدار نه شو، ځکه همدغه 1908 کال کې د ثور نه پوهېږم اتمه نېټه به وه غالباً، چې دی په ناڅاپي ډول ناڅاپي ډول د زړه درېدو له کبله وفات شو. چون زما دواړه دوستانو ننګیال مې خو زیات ځکه سن په لحاظ هم سره هغه و ډېر نژدې و، خو فعالي صاحب زما همکار و، یو ځای کار کوو، او زه چې د لیکوالو په اتحادیه کې وم دی هم و. فانی صاحب لوستی شخص و، بلغاریانی مصری را اولی و، اگر چی مصری به اقصاد که و، مگر کاری دسری میاشتی سرکو، دسری میاشتی نشرات و مشرو. زما و دده دفترون مخی و کلشی با مدوده غربی او خوردن و ده برات زما دفتر تا یا با کلزه ورتلم او یو ست بسرناس و تو قیتقال بم کولی، چی دده دیر خاطری دید ما سرا چی زما پاینده که اولی کم. دی داسې معلومېده په دغه ورځو کې په دغه کلونو کې د 1908 غالبا چې زه پرې پوهېدم چې دی غواړي چې وطن پرېږدي او وځي، خو ده ظاهره کړې نه وه دا خبره. یو عادت دا و چې دی به د دفتر نه لږ دمخه وتم، او دمخه چې به وتن او رابغې دروازه به داسې را خلاصه کړه، زما ماته به ویل باجا بیسه ما رفتم. یو ورځ چې دی راغی ماته وویلې چې زه ځم. دا هغه وخت و چې یو ورور بل ورور ته دا خبره نه شوه کولی چې زه ځم او وطن پرېږدم، ځکه دا خبره کول سخت و او اعتماد یې وغوښت. ولې فانی صاحب دا خبره ماته وکړه چې زه ځم او خدای پاماني راسره وکړه. هغه و چې فانی صاحب لاړ په دا وروستي وختونو کې، او په 1986 کال به و غالباً چې د تلویزیون د پردې نه ما د فانی صاحب د مرګ احوال او خبر واورید.
نخستین مسئله که در شعر انشای مطرح هست استحکام زبانی هست، یعنی فانی بر ریز و درشت های زبان وقوف خوبی داشت. به همین دلیل می دانست که از زبان در شعر چگونه باید استفاده کن، و تو فعل همین وقوف زبانی بود که در شعر او شاهد شگرد ها، ظرافت ها و بازی های زبانی هست. در اصل وقت شعر مطرح هست، چون ماده اصلی کار شعر زبان هست، شعر به تعبیر خودش بازی زبانی هست و کس از قده این بازی برمی آید که بر زبان و پیچ و خم‌های زبان آگاهی لازم داشته باشد. اشراف داشت بر چگونه استفاده کردن از زبان آن جایی که بحث تصویر به میان می‌آید. در تصویر سازی هرچند فانی متأثر از شعر کلاسیک بود، اما توانسته بود به فضاها و نگاه‌های نو در شعر نیز دست پیدا بکنه. در واقع شعر فانی ترکیبی از تصویر دیروز و امروز.
سخننگل پا شیرونو که دوبیدم 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 اول وقت متوجه هم چه سخننگل وقتو ادبیاتو که یو حادثه ده چه لبده مرغه لبده مرغه مدرسه هم نده پیجن داشه. زه دا دعوه پا دلائلو کهون هغا نوختونه چه ده سخننگل پا شایری کشته دیر مده او دیر چیرون که غواری چه هغا و چیری اجازه را که چه وایم چه ده معاصر شعر ده نوخت ده مدرن پختو شعر تر طول حس که چوکا اصحا ننگیار چه آغا تجربه بیا بلچاونک خ غزل ولی کل شو پا معاصر و شعرانو که لولو شعران دارو لجواندی شعران دارو، خو ده تصویر محوره او ده تمثیل محوره پختو شعره کریدت یوازه او یوازه سخننگیل کسی سخننگیل یوازه شاعر نو ده رومان لیکن که داستان لیکن که کارکتون که ده ادبیات و ده تیوری برخه که چیرون که او ده سیاسی مقالو یو پوخ لیکوال هم گنش می سر مقاله پا گن و اخبارون و مجلو که ده اسحاق ننگیال پا قلم لیکل شد چه ده نوم پرگانده نشد. ایساق ننگیل یو شمیر مستعار نمونه هم لاری شینه لکوزه سیوره او یو شمیر نور نون سین او دست نور مستعار نمونه هم لاری البته دیر پخیزی کنه یا پا مستعار نمونه کل شویدی او یای هیچ نوم ببانده نشتا دیر اطول اول هم یو فرهنگی کرده چه باید را طول شی یعنی پا دیمانا چه ایساق ننگیل یو جورنالیست هم او ما ورڅخه سر مقاله لیدنه هم زده کړی ده. د ده د سیوري ناول ډېر زیات ورته دی د صادق هدایت ورته ګڼل شوی و. خدای دې استاد واصف مختاري ژوندی دی، هغه هم په دې بحث کړی دی. د صادق هدایت د بوفکور یو ډول هماغه د ذهن سیال جریان دی چې پرته له سانسوره څه چې راځي هغه ټول رواني پېښې چې په یو انسان کې پېښېږي هغه رانخلی. لنډ داستانونه او د داستانونو ترجمې په تېره بیا د صادق هدایت، سه قطره خون او د یو شمېر نورو لنډو او اوږدو داستانونو ژباړ، منظومه ژباړې هم لري. ایساق ننگیل یو له هغو کسانو دی چې د لومړي ځل لپاره د قرآن مجید د یو شمېر سورو آزاد شاعرانه بیا هستونه هم کړی ده او دا په زړه پورې ده. په منظومو کې ایساق ننگیل یو شمېر مقفا منظومې لري، کچل د پاچا زوی او دیتا ورته یو شمېر نورې مقفا منظومه پر ایساق ننگیل خبرې ډېرې کېږي. معاصر سمبولیزم د دود کړی دی، تصویرونه هم په ذهني لحاظ هم په عینی لحاظ هم په تصویرونو بافت، هغه ډول چې مکتب یې وایي، هغه ډول چې تیوري وایي، په پښتو شعر کې ایساق ننگیل دود کړي را پیل کړي دي. تر هغه مخکې به و خو څوک سره آشنا نه و. ایساق ننگیل د پښتو معاصر شاعرۍ د ګڼو نوښتونو پیلوونکی دی. زه د هیچا په باره کې او د هیڅ څه په باره کې دومره حریص نه یم چې خبرې وکړم الا ایساق ننگیل، ځکه چې داسې دی چې څومره راسپړې مسایل پکې راپیدا کېږي. او کاشکې یو وخت کې یو څوک د ده د کار د بېلابېلو اړخونو په برخه کې مونوګرافونه واخلي.
څه هم اروخاد ننگیال او اروخاد فانی اوزمک په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکي فکری ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځانونه ژوندي ساتلي. هغوی چې په زور د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله اوس هم که په فزیکی لحاظ ژوندي نه دي، نو په فکری لحاظ لا هم له موږ سره ژوندي دي. تر ټولو غوره بیلګه یې د ننگیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې ډېر کلونه پخوا یې ویلې دا کلمې ورانوي، او لا هم موږ له زمزمې سره اوښکې تویو او تکرار یې کوو. دا کلمې ورانوي، ګورئ چې هلته د شنو ولو د شنو سیوري لاندې، ګورئ د شنې ویالې تر څنګ د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړی لپټې لاندې په خوبړو سترګو د ناز په غیږ کې کوچنی شینکي خوبونه ویني. په فنکار برخه کې لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني د ننگیال او فانی لفنه په یوې مقالې کې پرده پورته کوي.
فنکار
د اور لسیزه او د انسانیت دوه استازي، دل را بسوز تا سخنت دل نشین شود، انشای شعر خوب به دعوا نمی شود. په ټولنه کې روان ناورینونه کله یوې خوا په خلکو کې د فکر او ټولنیز ویښتیا بنسټونه زیانمنوي او یا یې له یوې بخې له منځه وړي، خو له بلې خوا دا ډول ناورینونه داسې یو ازمایښت ته ورته وي چې موږ ته هېر شوي اتلان را په ګوته کوي، او یا په بل عبارت د هر مسلک غوره او خواخوږي استازي یا اتلان پکې ځان څرګندوي. دوی تازه کاتلان وایي چې د ټولنیزو غمیزو پر مهال له عام ذهنیت سره چې ډیر ځله تقلیدي بڼه لري ملتیا نه کوي. حق وایي د انسانیت او انساني حقونو د خوندیتوب لپاره ځان داسې ازمیښت وړاندې کوي چې بریا یې د هغه د ژوند په زمانه کې ډیره یقیني نه برېښي، خو د انسانیت او حق لپاره د دوی قرباني بیخي یقیني ده. دا موضوع باید زموږ سره هم د سترو شخصیتونو او د هغوی د عالي او انساني افکارو د پیژندنې او تشخیص لپاره یو معیار وي، ځکه د دوی ارمانی او ایډیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه یو رسېدلي او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو. په انسانیت او بشري پیوستون او ټولنیز فکر مین ادیبان د ټولنیزو ناورینونو پر مهال د مینې او ښکلا د داسې استازو په توګه ځان راپیژني چې یوازې مینهوال یې نه، بلکې بشریت یې د فکري مبارزې او سوکالۍ احسان مند دی. نن چې موږ د چا په اړه خبرې کوو، له شک پرته چې په افغانستان کې د اور او وینو په دوو لسیزو کې نه یوازې چې د خپل شعر د لارې د انسانیت، مینې، بشری حقونو او په ټوله کې د ژوند استازي پاتې شوي، بلکې د شعر او شاعرانه هنر بیوې هم د سیاسي شعارونو او لسپیرو بادونو ژغورلي دي. اروښاد رضاخفانی او اروښاد ننګیال د افغانستان د پښتو او دري معاصر شعر یا د زنو په خبره د نوي شعر هغه استازي دي چې د شعارونو او غورونو په زمانه کې افغان شعر د شوروي لښکرو له یرغل نه تر کورنیو فکر او هنر وژونکو جګړو او بیا تر خپلې کډوالۍ او د ژوند تر وروستیو شېبو پورې نه یوازې چې وپاله، بلکې د معاصر شعر په ځانګړي ډول سپین شعر بنسټونه یې هم کېښودل. د اروښاد ننګیال د وروستیو دریو لسیزو غزلونه که موږ ته له انسان او طبیعت سره د مینې درسونه د نوو شعري او هنري تجربو سره وړاندې کوي، نو د اروښاد فانی غزلونه هم د افغانستان د هغه مهال د ټولنیزو شرایطو پر بنسټ ناب او واقعي انځورونه لري چې صداقت پکې ویده دی او معصومانه تغزل پکې څرکونه وهي. د دوی شاعري په داسې مهال کې خپل شاعرانه اوج ته رسېږي چې د شعر او ادب پر ګلبڼونو یا د شعارونو او سیاستونو سیوری خپور دی، او یا هم اکثره شاعران د خپل شعر د کلاسیک پیر په نومو کې بندي او د نوي شعر لپاره یا خو څه نه لري او یا دا ډول تجربو ته نه پرېښودل کېږي. خو دوی دواړه د خپل شعر له لارې د شعارونو او غیر ملي سیاستونو قلمي بازار ماتوي، او په یوه داسې زمانه کې د انسانیت، بشري حقونو، ټولنیز عدالت او ملي پخلاینې غږ اوچتوي چې نه د نن په څېر د بشري حقونو مدافع بنسټونو او نه هم د انسانیت نړیوالو خواخوږو شتون درلود، او نه هم دا ډول غږ د نړیوالو او کورنیو مبارزینو له لوري بدرګه کېده. دوی هم په حالاتو شاعرانه نقد وکړ او هم یې ولس ته د راوتلو لارې چارې په میړانه وښودې. اروښاد رضاخفانی وایي: این شب ز بختی کیست که پردا نمی شود، بال سحر که بسته که پیدا نمی شود، ای دل صبور باش و به تدبیر تکیه کن، از آه و ناله درد مدوا نمی شود، باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیده دریا نمی شود، زاهد دعا مخوان بسر پشتگان عشق، هر بلحوث حریف مسیحا نمی شود، دل را بسوزد تا سخن دلنشین شود، انشای شعر خوب به دعوا نمی شود. د اسحاق ننګیال شعر هم د اوچت تخیل او تصویری هنر تر څنګ د فانی غزل ته ورته پیغامونه لري، له یو مشترک درد یې نارې وهلې او د هغه مهال روان ناورینونه چې ډېرو ته به برای ښکارېده، شاعر خو کې د خپل ناڅرګند برخلیک بریدونه هم لیدل او خلکو ته یې ویل چې دا لار چیرته تللې ده او موږ پکې چیرته یو. یو ستوری ستور وواژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو، منم چې سپین سبا دی شپه کوچۍ شوه چېرته لاړه، موسم د سبا راغی خو وزر د سبا مات شو، دا بیا مې د نشو په ګناه څه نیسي زاهده، ساقي لاړه منصور شو او ساغر د سبا مات شو، موږ وړ د رڼا نه یو تښتېدلو وریځو راشئ، رهبر د سبا نشته او لښکر د سبا مات شو. یادو دواړو شاعرانو د افغانستان د کورنیو جګړو او لالهاندیو دومره عاطفي انځورونه وړاندې کړي چې نن هم ډېر سخت زړونه نرموي، او دا اغېز به یې د ستر انساني عظمت په توګه د هغوی د بېسارې درناوي په خاطر تر پیړیو پورې روښانه وي. د لمریزې پیړۍ د شپېتمو کلونو په اړه خو د اروښاد فانی د صدق په نوم غزل بیخي د افغانستان د مظلومیت یو سمبول دی، او شاعر خپل هنر او عاطفه د کاڼو په څیر زړونو کې هم د عاطفې، مینې، رحم، مینې او رحم زړې شیندي چې را زرغون شوي هم دي او لا به زرغونېږي. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما به حدی که غزال چوچش را به پلنگ می فروشد. مدت از کس ندیده گوهر به کلزوم ما، که صدف هر آنچه دارد به نهنگ می فروشد. زی تنور تب فانی تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد. په ورته ډول بیا د ارواښاد اسحاق ننګیال د بنګړیوال ترور او ښکاري اشنا دوه سپین شعرونه په ورته مفهوم سره دومره عام شول چې که نن هم څوک غواړي چې د هغه مهال د ناورین کوم تریخ البوم ولري یا یې وګوري، نو د ننګیال ټول شعرونه په ځانګړي ډول دغه دوه ستر او شاهکار شعرونه یې هیله پوره کولی شي. ښکاري اشنا درته سلام کوم. پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، واخلی په وزرونو کې تنکی بچی، و مخی سینو کې ګلالی بچی، این اسری مخی کې زرکنی بچی. فانی خلکو ته په بیا بیا وایي چې پاسې گئی، د ژوندیو په څیر ژوند وکړئ، د خپل واک اراده فکر او ژوند څښتنان شئ. د دې پیغامونو په وړاندې کولو کې د شاعر رول بیخي یوه ټولنیز او د انسانیت خواخوږي مبلغ او رهبر ته ورته دی. هغه وایي: تکیه بر زندگان کنید ای قوم، تاج بر فرق مردگان نزنید. یا باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیحده دریا نمی شود. د طبیعت رښتینی انځورګرۍ په برخه کې هم د دواړو شعرونه اصلي، انساني او ناب تصویرونه لري. خو دومره چې د ننګیال شعرونه پر باندینی طبیعت ولاړ دي، خو د فانی بیا تر ډیره د دروني طبیعت خواږه او ترخه انځورونه وړاندې کوي. خو د ویښتابه او اغیز په برخه کې دواړه غوره او مثبت رول لوبوي. دواړو له دې خاورې د ورکې رڼا په موندله پسې ستړي او لالهانده دي. ننګیال وایي: لختي وشول ویالې ورانې، سیند د تورو کاڼو غر شو، اوس حیران یم چې د کلي کاهلۍ به چېرته لامبي. د دې دواړو شاعرانو د شاعرۍ یوه بله برخه د جلاوطنۍ یا کډوالۍ د مهال شاعري ده. ارواښاد ننګیال په پاکستان او ارواښاد فانی د امریکا له په کالیفورنیا کې په خپل هیواد خلکو او خاوره پسې اوښکې تویوي، او هغه درد ورته دوه چنده شوی چې دوی په وطن کې په ډېره بېوسۍ تجربه کړی او زغملی و. د جلاوطنۍ دغه درد چې اخر یې دغه دواړه هستۍ له موږ په جلاوطنۍ کې واخیستې، د یوه شاعر لپاره ځکه ډېر تریخ او ځورونکی دی چې د شاعر طبیعت تر نورو ډېر نازک او زړه یې په ولسي اصطلاح ډېر نری وي، چې د وطن په تشو یادونو هم ژړا ورځي. د دوی حق په دا ډول ناستو او تلي نیولو نه ادا کېږي. اړینه ده چې پر فکر او شاعرۍ اکاډمي کې څېړنې وشي، څو هم شاعر او هم عام لوستونکي ته د ښه او بد شعر د تفکیک تر څنګ په ناورین ځپلو یا بحراني ټولنو کې د شاعر ټولنیز او انساني رسالت په لا ښه ډول روښانه شي. د دې تر څنګ د دوی ترمنځ د فکري ورته والي او انساني ګډو مشترکاتو، خاورې او هېواد ژغورنې لپاره پنځولو شاهکار شعرونه، د پښتو او دري ژبې د شاعرانو او لیکوالو ترمنځ د پیوستون او بشري ارزښتونو د پالنې په برخه کې د ګډ کار یوه ښه بېلګه کېدای شي.
موږ ته فکر راکوي او ځینې مو دومره په احساساتو او عواطفو برلاسي شي چې د فکر کولو توان هم له لاسه ورکړو. دا ټولې چارې هنر کوي او هنر یوه نه پټېدونکې پدیده ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي احمد جمال جمال لنډه کیسه کړکۍ دراوړوي.
زرپاڼه
کړکۍ هغه چې کله د کور په جوړولو کار شروع کړ، نو زه ورسره په دې خبره ورانه شوم چې د باندې خواته کړکۍ مه پرېږده. خو سالار مې خبره رد کړه، ویل یې ته د اوسنۍ آبادۍ نه څه خبره یې، اوس خلک څلورو خواو ته کړکۍ پرېږدي. دا د عصریت نښې دي. څومره خوند کوي چې ماښام په کې یخې هوا راځي او د اسمان ستوري او سپوږمۍ له بالاخانې نه ګوري، او بیا په تیره د مخامخ لختې مازیګر چې د نجونو غوبل ورباندې جوړوي او هر یوه یې په اوبو لمده خښتبي، له پلونو نه یې اوبه څڅېږي، او زه لکه شهزاده له دې کړکۍ ورګورم. ته پوهیږې زما خو دا ټولې خوښېږي، خو هغه د مرجان لور نه ده، سمه د کوی قاف ښاپېری ده، ښایستې خلک ګوته په غاښ دي. ورته مې وویل: غلی شه، دا کلی دی، په ټول کلي کې چا دویم چت نه دی جوړ کړی. او ته هرې خوا ته کړکۍ پرېږدې. سالار خپله ومنله، کور جوړ شو. په رښتیا هم په خړ پړ کلي کې یوه ملغلره ښکارېده. سالار به مازیګر له کړکۍ نه د لښتې په سر ناستو نجونو ته کتل او ما ته به یې ویل، ګوره، دا هره پیغله په زړه کې ارمان لري چې زما میرمن شي او په دې جنتي کور کې په سکون ژوند تیر کړي. خو ته پوهیږې ما پکې صرف د مرجان لور ته دانه اچولې، او که خیر وي ډېر ژر به یې په دام کې ونیسم. تل به مې هغه راټلو او کړکۍ به مې بنده ساتله. خو د سالار دام هم داسې پسې غځېده، کله به یې یوه خوښېدله کله به بله. ما به چې خبرې ورته وکړې نو هغه به وویل، ته زړه نه لرې، ما خو پرېږده چې له نجونو نه خوند واخلم. ته څه پوهېږې، ګوره هغه د مرجان لور ته چې په غېږ کې سر کېږدم څومره خوند به وکړي هغې سره خبرې او دا چې ورسره. نو ما به ورته وکړل چې زه یم کنه، ته ولې داسې خبرې کوې، څوک به دې وګوري، مړ به دې کې. او هغه د مرجان د زامنو خو هسې هم سترګې سرې دي. دې خبرو او کارونو نه تیر شه، چا سره به په غم واوړې، بیا به نه ته یې او نه دا کړکۍ مه مې خواروه. خو سالار نه کرارېده او دومره شوق پارونکې خبرې به یې کولې چې ما به یې هم په خبرو کې یو خوند احساسولو. خو بیا مې هم د هغه مخه ونیوله. د اوړي یوه غرمه کور کې ځان ته وم، ګرمي ډېره وه، بالاخانې ته وختم. یوه شېبه پرته وم چې د سالار خبرې مې زړه کې راوګرځېدې چې ویل به یې مینه محبت په نوي او نا آشنا غېږ کې سر ایښودل ډېر خوند کوي. له ځایه جیګه شوم، په شیطان مې لعنت کړ. په کړکۍ مې دوه میخه ټک وهل چې سالار هم ترې خلاص شي. مازیګر چې هغه کور ته راغی د چای لپاره یې خواږه هم له ځانه سره رااخیستي وو. ما ته یې د چای وویل او بره وخود. کله چې زه کوټې ته ورغلم سالار د کړکۍ پرده کش کړه، ویې خندل، ته څومره په دې څلور دیوالونو کې خوشحاله یې، غواړې چې ما هم بندې کړې؟ هغه په کړکۍ زور وکړ، نه خلاصېده، چې ویې کتل میخ شوي. ما ته یې دومره ستغې سپورې وکړې چې ما مخکې نه وو اورېدلي. ویل یې، ته که ښځه وې تا به بچي راوړې وای. ته ولې نه پوهېږې زه دې کړکۍ نه خوند اخلم؟ خوند، زړه مې خوشحاله ومه، بس ما هم له هغې ورځې زړه صبر کړ او کړکۍ به شپه ورځ خلاصه وه، ځکه چې هغه مې خاوند وو. یوه غرمه پاس وختم او په نظر مې کړکۍ ته سر وویست. ومې کتل چې ښایسته هلک د لښتې په غاړه کتابونه ګوري. ورته ودرېدم، را پامې شو، کتابونه یې بند کړل او سترګې یې راکې بندې کړې. دې ځوان زما ژوند را بدل کړ. په کړکۍ کې د ودرېدو عادت شوم او خبره دې ته را ورسېده چې خبرې مو سره وکړې، درس لوستلو ته راته. زړه مې نه غوښتل چې هغه دې غرمه کې خپل کور ته لاړ شي. زیات وخت مې ورته له همدې کړکۍ خواړه ورکول. یوه ورځ چې سخته هوا وه او باران ورېده، زما په غوښتنه کور ته راغی. په خپله لوپټه مې د هغه مخ او ویښته وچ کړل، خو د هغه په سترګو کې څه لوېدلي وو. ما یې سر په خپل زنګون خور کړ او سترګې مې ورته په لمن پاکوله. همدلته د سالار خبره را یاده شوه چې د نوي او ناشنا غېږې خوند څه بل شان وي. یو وخت مې ولیدل چې نه باران شته او نه هوا، خو په کوټه کې مې خسر او خواښي ولاړ وو. هغوی په قهر او کنځل وو او مکوسې یې د بالاخانې دروازه بنده کړه. خسر مې ویل چې زم سالار خبره وم. د مرګ او شرم له ډاره موږ دواړه په کړکۍ کېوتو او وتښتېدو. هغه زه ډېره لرې راوستم، په خپله لاړ او زه یې د دې کلي خان ته د خدمتګارې په حیث پرېښودم. دلته خفه نه یم، خان ته ګرانه یم، او سالار خو هسې هم له کړکۍ نه خوند اخلي.
د ادب جام په دې برخه کې هنرمند حفیظ الله گردش د اروښاد ننګیال او اروښاد فانی څو شعرونه زمزمه کوي.
ادب جام.
لختی وچو ویاله ورانه سند تورو کانو ورشو. لختی وچو ویاله ورانه سند تورو کانو ورشو. او سران چدکلی تاهلی بچیری لاندی نپهیگم مدکلی مازیگرا نپهیگم مدکلی مازیگرا آزمون دکلی چم که هغستینا که دیس شوان هغش نه سفر سشوی آلوگری جنی چیری تا تا یاد شی مازدی گرا ده گدر ده غاڑی لکی تا تا یاد شی مازدی گرا ده گدر ده غاڑی لکی لکه باغ ده خاپی ریو لکه لاری ده کوترو همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشم همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشم دل من باشی هم سنگ می فروشم ز تنور تا بفانی تو مجو سرود یارم ز تنور تا بفانی تو مجو سرود یارم مطلب گل از دکانه که تو فنگو می فروشم
ازادي رادیو لوري په جوړ شوی غونډه کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالي باجوړي وویل چې اسحاق ننګیال لمرګ څو ورځې وړاندې یو شعر لیکله او همدا شعر یې د ژوند وروستی شعر شو. په ورېښمین خیال کې د استاد باجوړي له خولې د اروخاد ننګیال وروستی شعر اورو.
یو باد را لگی دل مال زان سروڑی دزڑ اسم لبارا دارمان سروڑی دشپو پر اوخ یو غل دے زمکلی تراغلے گلونا او باغونا لباغوان سروڑی یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرغون شوی یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرغون شوی یو لوت می وس لبادو لباران سروی یو سوک دی ستا دلاز شرابی طول رزن موز کن یو سوک دی ستا د لاس شرابی ټول رازنی وڅخل دا سره کې د خوم می له طوفان سره وړي زموږ یې په سترګو کې د شپو دوړې شیندلي زموږ یې په سترګو کې د شپو دوړې شیندلي دالوی کاروان مزکا لساروان سرولی ناری دا ان الحقی ورطا وچکلی پر جبی منصور و تلمی دارتا لإيمان سرولي.